نه په جیش په احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه او دا هم خبرونه د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې نن واوري او بارانونه ورېدلې دي د بیا بامیان ډېرې لارې واورو تړلې دي او ازادي رادیو تر اوسه پورې د ناوړو کومې پیښې خبر نه دی ترلاسه کړی د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست پرون په یو بیان کې ویلي وو چې د سلنګونو په ګډون په نه ویشت ولایتونو کې د درنې واورې تیز باران او سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی د اطلاعیې له مخې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 15 تر 50 ملي مترو او د واورې اندازه له 100 تر 40 سانتي مترو پورې وي د سالنګ لوی لار چې تیر شپه د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوی و نن یولسمې بجې بیرته د وړو مسافرونکو موټرو پر مخ پرانستل شو د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس په یوه اعلامیه کې لیکلي هغو چټکو مسافرونکو موټرو ته چې د سالنګونو په دواړو غاړو کې بند پاتې وو د حرکت اجازه ورکړل شوه دغه لار تیر شپه د درنې واورې د لید ساحې د محدودیت او سخت طوفان له کبله د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوی و په تهران کې نن د ستري محکمې دوه قاضیان په ډزو وژل شوي او بل تن ژوبل شوی دی د ایران د قضایه قوې ویب سایټ میزان نن په دې اړه راپور ورکړی دی په راپور کې ویل شوي چې حمله کوونکي له ستري محکمې بهر پر قاضیانو له ډزو وروسته ځان هم وژلی دی د اوکراین د پلازمینې کیف د میټرو پر یوه تمځین انصار بالستیک توغندی لګېدلی او لږ تر لږه څلور کسانې وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي د کیف د پوځي ادارې مشر تیمور تاک چینکو دا خبره کړې ده بلخوا د کیف شاروال ویتالی کلچکو په ټلګرام کې لیکلي چې د کیف په یوه ناحیه کې یوې ودانۍ چې څوک پکې نه اوسېدل اور اخیستی په زاپروژیا ښار کې هم پر یوه بنسټ د روسیې لخوا د توپ ډزې شوي او لږ تر لږه اته کسانې ټپیان کړي دي په پیښه کې دولتي ودانۍ او شخصي موټرونه زیانمن شوي دي روسیې لکله چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړی په سیستماتیک ډول د اوکراین ملکي او د انرژي تاسیسات په نقشه کوي د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي په غزې ترانګه کې د اسرائیل په پوځي عملیاتو کې د وژل شویو کسانو شمیر 6,899 او د ټپیانو 110,025 تنو ته رسیدلی د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي بنسټ ګڼي د وزارت اعلامیې له مخې په دغه شمیر کې د تیرو څلور ساعتونو پر مهال درویشت وژل شوي فلسطینیان هم شامل دي په همدې حال کې ټاکل شوی د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند د ټینګښت او د بندیانو د تبادلې موافقه سر له سبا یکشنبې عملي شي ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12 ټول افغانستان کې اوري په افغانستان کې په کورونو کې د سیژون پیښې په زیاتېدو دي په دې خبرونه کې مو د دې چارې له خطرونو خبرو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې د افغان جون او شزو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره باید نړیوال عملی ګامونه واخلي په شمه کې مو د خلکو لستونزو په یو تفصیلي راپور کې خبرو
د خلکو د عزت د خلکو د خويندو د خلکو د خزو عکسونه پورته کول په دې معنی دی چې ته د خپل فامیل سپکاوی کوي بس معلومیږي چې د خپل د ناموس عکس ته نشري
البته په دې اړه د شوزو په پروګرام نیمه نړۍ کې په تفصیل اوریدل شي
دا یو کې کاروزانی به هم خلک کار
البته د ژمی په ژمی کې مو د خلکو لستونزو هم په یو راپور کې خبره و چې دغه راپور له تخنیکی ستونزو له امله دغه ژغ بشپړ وانه وریدل شو تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنۍ را ورسته د شوزو پورتبیز د کړو بندیزونو د تلاره هوا راکړې ده چې ډیر خلک په کورونو کې د نننه د زیژون سلسله عملی کړی یو شمیر مېرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې د جدي ستونزو خبر ورکړی دی لکه د زیژون پر مهال د خوندريسي او لزیژون وروسته د هغه د ناوړو پایلو په اړه خبرې کوي د دوی په ټکیو په کور کې د سیژن الاتونه تر ډیره بریده ل روغتیاي مرکزونو لري واټن دوی سي او ځین نور ستونزې هم دي البته د طالبانو بندیزونه هم پر دې چارې منفي اغیزې کړي دي. جزئیات ته سنا کاکړ پورا پور کې.
په کور کې زیږون یا ولادت په افغانستان کې د ډیرو میرمنو لپاره په ځانګړې توګه په لیرې پرتو او کلیوالو سیمو کې یو خطرناک تجربه ده. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې افغان میرمنې د زیږون پر مهال سترو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، چې په هغو کې له زیږون وروسته شدیده خونریزي، عفونت یا میکروبي کیدل، د تشو میتیازو نه کنټرولول او ان د میندو او ماشومانو مړینه هم شامله ده. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له روغتیا مرکزونو څخه واټن، مالی ستونزو او ناوړه دودونو دې ته اړ کړي چې په کور کې ولادت وکړي. یواله دغه میرمنو څخه د کابل خروسی دون کې چې نه غوښتل نومې پر راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې په کور کې د خپل څو زیږونونو د سختو تجربو کې صداسې بیان کړه.
ما د خونه کې میشت،
ما خپل ماشومان په کور کې وزیږول، ډیر راته سنزمن و، ډیر درد او خونریزي مې درلوده، لزای نه سم پورته کیدای، ډیر سخت شرایط مې تیر کړل. کور مې له روغتیاي مرکز څخه ډیر لري و او اقتصادي وضعیت مې هم خراب و.
پیدا شو
په کور کې زیږون ډېرې وختونه د روغتیا مرکزونو څخه د لیرې واټن، په لیرو پرتو سیمو کې د قابلګانو د نشتوالي، مالي محدودیتونو او په کورنیو کې د سخت دودونو له امله پیښیږي. د پروان ولایت یو اوسیدونکي چې خپل شپږ ماشومان یې په کور کې زیږولي او نه یې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل میړه په کورنۍ کې د تعصب او سختو دودونو شکایت وکړ او وی ویل چې په کور کې زیږون سره یې مرګ په خپلو سترګو لیدلی.
ما صاحب 6 طفل شوم، ان 3 دختر
درم، شپږ ماشومان لرم، درې نجونې او درې هلکان. د میړه کورنۍ مې نه پریښودم چې روختون ته ولاړ شم او په سختو شرایطو کې به مې ماشومان کور کې زیږول.
سخت ولادت میکردیم.
میرمنې وای په مرکز او یا په لری پروتو کلیو کې په روغتیاي مرکزونو او د نسایي ولادي کلینیکونو کې د ښځینه ډاکټرانو او کارکونکو شتون د دوی لپاره ډېر ارزښت لري. په ورته وخت کې هغه میرمنو چې په روغتونونو کې ماشومان زیږولي له ډاکټرانو او نرسانو او په دې مرکزونو کې له شته امکاناتو څخه خوښي څرګندوي. د کابل ښار اوسیدونکي همیرا وایي که په روغتون کې ولادت نه کوه امکان یې و چې غبرګوني ماشومان یې مړ شي.
بچره
کوي د شفخانه تولد شوم، ما له وخت مخ کې ولادت وکړ. د تارټیا وچی دوګونی ماشومان مې په ماشين کې وساتل سي، څو اکسیجن کنټرول سي. لمه څخه یو تیر وطنه وسوه او یو ماشوم مې کوړته یو ور هغه لمن زولړ. خو بل یې دوه میاشتې د ډاکټرانو تر پاملرنې لاندې په ماشين کې و. اوس شکر خدای روغتون ډیر ښه دی.
ډاکټران هم وایي چې د امیندوار میرمنو لپاره دا غوره ده چې د زیږون پر مهال روغتیایي مرکزونو او نسایي ولادي کلینیکونو ته ولاړ شي، ترڅو دوی او ماشومان یې له احتمالي خطرونو څخه خوندي وي. د نسایي او ولادي ناروغیو متخصصې ډاکټرې امنې هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې میندې باید د وینې فشار د معاینې، د ماشوم د اکسیجن کنټرول، د ماشوم د روغتیا څخه د ډاډ ترلاسه کولو، د طبیعي زیږون او د غرض د زیږون پر مهال د خونریزي څخه د مخنیوي لپاره نسایي او ولادي مرکزونو ته مراجعه وکړي.
خونریزی قبل از ولادت نه بشه که به مادر
دا ممکنه ده چې مور د زیږون څخه مخکې شدید خونریزی تجربه کړي چې د مور او ماشوم د مړینې سبب کیدای شي. دا هم ممکنه ده چې ماشوم سم موقعیت کې نه وي، یعنی یا په پښه یا په اوږه وي، چې په داسې حال کې په کور کې زیږون مور او ماشوم له خطر سره مخ کوي. همداراز ممکنه ده چې مور د زیږون پر مهال فیستول یا د ادرار د نه کنټرول ناروغۍ سره مخ شي، یا د پلاسنټا یو برخه یې په رحم کې پاتې شي او د مور د خونریزۍ لامل شي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنو له دې وړاندې ویلي چې پر دوی د طالبانو بندیزونه له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل او همدارنګه د لوړو او نیمه لوړو طبي انسټیټیوټونو تړل به په نږدې راتلونکي کې د دوی ژوند لا اغېزمن کړي. د میرمنې وایي د دې مؤسسو په تړل کېدو سره هغه امیندواره میرمنې چې روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه کارکوونکو او ډاکټرانو پاملرنې ته اړتیا لري له جدي ستونزو سره مخ کېږي، ځکه چې په کور کې زیږون د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کوي. که څه هم د طالبانو حکومت تل د اسلامي شریعت په چوکاټ کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د تامین خبره کړې ده، خو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې پوهنتونونه او طبي انسټیټیوټونه تړلي دي. نږدې دوه میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په افغانستان کې د میندو د مړینې پر زیاتېدو د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و چې په هرو دوو ساعتونو کې یوه مور د زیږون له امله د رامنځته شویو ستونزو او د درملنې او د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مړې کیږي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي و چې په افغانستان کې هره ورځ 168 نوي زیږیدلي ماشومان د ورته لاملونو او د روغتیایي مرکزونو او خدمتونو د نشتوالي له امله مري.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د ډېرو ښځو لپاره په کور کې زیږون یوه خطرناکه تجربه ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګر ملتونو ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنټ وای نړیواله ټولنه باید افغان شوسو د ملاتړ په برخه کې لغندنې ور اخو داسې عملی ګامونه واخلي چې د دوی لپاره هیڅمن وي. ریچارډ بنټ د جمعې پر ورځ وخت په ایکسپانه کې یو بحث ته د هم ویلي چې د افغان شوسو د وضعیت په اړه اندیشنې او ډیپلوماټیک فشارونه مهم دي خو بسنه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې ډیری افغان میرمنې او نجونې د خپلو حقونو د خوندیتوب په برخه کې د نړیوالې ټولنې شوي اقدامات بې نتیجې بولي، د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی هم په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې له لوري د عملي اقداماتو غوښتنه کوي. ریچارډ بینټ پرون جمعه ناوخته په ایکس پاڼه کې یو بحث چې د افغان خزینه فعالانو د همغږۍ بنسټ له لوري جوړ شوی او په دې اړه وویل
ډیپلوماټیک فشارونه مهم دي خو بسنه نه کوي. نړیواله ټولنه باید د افغان میرمنو د ملاتړ په برخه کې لغندونو ورهاخوا داسې ملموس اقدامات وکړي چې د دوی لپاره اغیزناک تمام سي.
خاغلی بنت د افغان میرمنو له هڅو مبارزو د ستاینې ترڅنګ ویل چې افغان میرمنې د داسې ځنګړو اقداماتو غوښتونکې دي چې غږونه غوښتنې د هیواد په راتلونکي کې په پام کې ونیول شي او طالبان باید ځواب ویونکي وي. نوموړي همداشان ویلي چې د خلیج منو وخت نور پای ته رسیدلی او باید د افغانستان د راتلونکي بنسټ د عدالت او برابرۍ پر بنسټ کې خودل شي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي همداشان وایي چې نړۍ باید له هغه حکومت سره چې خزب کې ونده نه لري له مشروعیت او د اړیکو لا دی کولو ډډه وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې بیا د خزو په تړاو د نړیوالې ټولنې پر اقداماتو نیوکه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي ګلروخ چې له دندې شړل شوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نږدې څلور کاله کېږي چې د افغانستان خلک په اور کې سوځي، خو دوی یعنی نړیواله ټولنه ورته ګوري. که دوی په رښتیا غواړي چې د افغان میرمنو لپاره یو کار وکړي باید پر طالبانو خپلې مالي مرستې بندې کړي او په افغانستان کې یې بدیل ومومي.
سپوږمۍ چې له زده کړو بې برخې شوې د ورته نظر په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
په تیرو دریو څلورو کلونو کې په مختلفو هیوادونو کې غټې او بحثونه په دې اړه باندې شوي دي خو عملي اقدام تر اوسه پورې ترسره شوی نه دی. غوښتنه مو دا ده تر څو نړیواله ټولنه په دې برخه کې کار وکړي او زر تر سره د نجونو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د بشري حقونو د خوندیتوب بېلابېلو بنسټونو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې په کراتو د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب او پر دوی د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنې کړې دي. که څه هم طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دوی په افغانستان کې له بیا واکمنېدو سره پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار سربېره نور ګڼ محدودیتونه ولګول. یو شمېر میرمنې او نجونې وایي چې د همدغو محدودیتونو له کبله یې ډیری په ډول ډول رواني ناروغیو اخته شوي دي او د راتلونکي په اړه ناهیلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
نن په تهران کې د ایران د سترې محکمې دوه جګپوړي قاضیان ووژل شول. بریدګر هم د دې قاضیانو تر وژلو وروسته وژل شوی دی. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د ایران د سترې محکمې مشهور قاضیان محمد مقیسه او علي رازینی د شنبه په سهار په تهران کې په خپل دفتر کې په ډزو وژل شول. د دې پیښې لخبریدو څو شیبې وروسته د ایران د قضایي قوې رسنیز مرکز اعلان وکاو چې سهار یو نفوذي وسلوال په یو پلان شوي اقدام کې د سترې محکمې دوه قاضیان ووژل. د قضایي قوې په بیان کې راغلي د لومړنیو څېړونو لمخې حمله کوونکي نه په ستره محکمه کې کومه دوسیه لرله او نه هم د محکمې د مراجعینو له ډلې څخه و. د راپورونو لمخې بریدګر وروسته له هغې چې د سترې محکمې په قاضیانو ډزې وکړې سمدستي ځان وباژه. په همدې حال کې رکنا خبري آژانس د بریدګر په اړه وویل یو نفوذي خدمت کوونکی د محافظ د وسلې په کارولو دا کار کړی، محافظ یې په چاړه ټپي کړی او د وسلې په وسیله یې دا ترور ترسره کړی دی. د مهر خبري آژانس هم راپور ورکړی چې د مقیسه او رازینی د وژل کېدو ترڅنګ په دې برید کې قاضي میری ټپي شوی دی. د دې آژانس پر اساس بریدګر له ډزو وروسته ځان په خپله وژلی دی. النا خبري آژانس راپور ورکړی چې د سترې محکمې ودانۍ تخلیه شوې او د یوه نظامي قومندان په وینا د دې پیښې په ترڅ کې په ستره محکمه کې د عدلي ماڼۍ څو کارکونکي د څارنوال په امر نیول شوي دي. فارس خبری آژانس هم ویلی چې په دې ډزو کې یو محافظ ټپي شوی او روغتون ته لیږدول شوی دی. محمد مقیسه د سترې محکمې له هغو قاضیانو څخه و چې د سیاسي بندیانو په ځانګړي ډول د شنه غورځنګ د پلویانو د محاکمې مسؤلیت په غاړه درلود چې د ایران د 1983 کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته نیول شوي وو. پر مقیسه د بشري حقونو د سرغړونې له امله د اروپایي ټولنې او متحده ایالتونو له لورې بندیزونه لګول شوي وو. د ایران د زندانونو د اطلس د وی پانی د راپور له مخې قاضی مقیسه یوازې په تیرو څو کلونو کې په 315 دوسیو کې 1653 کاله د زندان حکمونه صادر کړي وو. علی رازینی د سترې محکمې د 14مې څانګې مشر وو او د 1318 کال د اعدامونو په محاکمو کې ونډه لرله. هغه له 1318 څخه تر 1318 پورې د تهران د انقلاب څارنوال او د قضا په بیلابیلو لوړو څوکیو کې پاتې شوی وو. رازینی په 1400 کال کې هم د یوې بمی حملې په ترڅ کې ټپي شوی وو، خو له هغې پیښې ژوندی ووت.
د هند کرکټ بورډ ادارې د اتلانو جامعې چمپینز ټرافي لپاره خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د هند کرکټ بورډ ویلي دی چې روهیت شرما به د اتلانو په جام کې د هند لوبډل مشر وي. په اعلان شوې لوبډله کې روهیت شرما، شاپمند گل، یشسوی جسی وال، ویرات کوهلی، شرس ایر، کل راهول، رشب پانت، هاردک پانډیا، روبندرا جدیجا، اکشر پټیل، واشنگتن سندر، کلدیپ یادیف، جسپریت بومرا، محمد شامی او ارشدیپ سنگ شامل دي. د هند لوبډله د اتلانو جام په الف ګروپ کې له پاکستان، نیوزیلند او بنگلاديش سره په عربي متحده اماراتو کې سیالي کوي. تر دې دمه د افغانستان په ګډون د هندستان، استرالیا، سویلي افریقا، انګلستان، نیوزیلند او بنگلاديش اتلانو جام تخپلې لوبډله اعلان کړې دي، خو پاکستان تر دې دمه لا لوبډله نه ده اعلان کړې. د ویلو ده چې د اتلانو جام سیالي به د فبروري په 19 نیټه د پاکستان او عربي متحده اماراتو په قربتو پیل شي او افغانستان به د لومړي ځل لپاره د دې ټورنمنټ ګډونوال وي.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د روان ژمي په باب اندیشنه ښکاره کړې ده چې لای دوی میاشتې پاتې دي. د افغانستان په جنوب برخو کې د ژمي پر مهال د هوا ټیټه درجه منفی شلو تر رسیږي او بې وزلي کسان وایي د خپلو کورونو تودولو او د اولادونو د مړولو وس نه لري. دا سجرډو په دې خبرونه کې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې نن د افغانستان په 9 ولایتونو کې واوري او بارانونه شوي دي او د ځینو سیمو لکه د بامیان شاوخوا لارې بندې شوي دي، واورو بندې کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا تر اوسه د یخنۍ له کبله د لشتر رشه لسو کسانو مړینه تایید کړې ده. البته دا په تیرو څو ورځو کې د یخنۍ له امله د افغانانو حال په دې تفصیلي راپور کې
ملګری ملتونه ژمی هر کال د هغو افغانانو لپاره تر ټولو سخته شیبه بولي چې له بیوزلۍ کړیږي او د خپلو اولادونو د تودولو او مړولو وس نه لري. د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال د هوا ټیټه درجه منفی شلو ته هم رسیږي چې دا کار د زیانګالو کسانو ژوند له ګواښ سره مخامخوي. په بیلابیلو ولایتونو کې میشتو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي ان د سون توکو درانیولو وس هم نه لري. د پکتیکا د زرغونشار ولسوالی دغه اوسیدونکو خپل نوم نه دی اخیستی، خو لورته ستونزې شکایت لري.
دا د سون توکو لرګي چې د طالبانو په حکومت باندې مغغ کوو سیدا خلاص کی دا ډیر خلک نه لري. نور د سون دسي مهم شان نسته سي دا د پکتیکاوالات ول ګټه تری واخلي. دلته کوله نه کارول کیږي په طالبانو حکومت باندې می دا غږ د سیدا د سون لرګي خلاص کی. نور لدی څخه موږ ډیر راضی یو، رمنندو یو.
ورسله هغه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکا ټینګ کړه. د هغه کال په اکتوبر میاشت کې د وزیرانو شورا په افغانستان کې د ځنګلونو پر وهلو او د چهار تراش لرګیو پر خرڅلاو او قاچاق بندیز اعلان کړ، خو هم خلک وایي چې د دغه بندیز له کبله په افغانستان کې د لرګیو بیې لوړې سوې، ځکه اکثره اړتیا وړ لرګي له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي. د غزنی د ګیلان ولسوالۍ یو اوسیدونکی بیا په ژمي کې له نړیوالو بنسټونو د همکاري غوښتنه لري، ځکه د زیاتو خلکو دسترخوانونه تش وي.
ما و نړیوالو ته موسسو ته دا پیغام ده چې زمو د ګیلان ولسوالۍ کې ډیر زیات خلک دي چې وظیمې ته هیڅ هم نه لري، بل زموږ کاروبارونه چې دي په دغه وختو کې هیڅ هم نه وي. دا یخو کې که روزانه وي هم خلک کار نه کوي، روزانه نه پیدا کیږي. تر دو یوه میاشت مخته چې چا څه شی برابر کړی وي، برابر وي سیا نه وي، هغه بس نه سي غریبانان.
د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي چې د 2024 د کال د مارچ میاشتې سړې څپې یوازې په غور ولایت کې اویا انسانان مړه او اویا زره څاروي تلف کړل. سږ کال ژمی داسې وخت راځي چې له ګاونډیو او نورو هیوادونو سلګونه زره افغان پناه غوښتونکي اخراج سوي او لا هم ګڼ بېځایه سوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه سوي نه دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د 2024 نه دی کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې څه باندې 1,200,000 بی اسناد افغانان ثبت کړي چې له ایران څخه افغانستان ته ایستل سوي دي. د دغه بنسټ په وینا په دغو کسانو کې څه باندې 80% یې په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی سوي دي. له پاکستانه هم د 2023 نه دی کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بی اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی او د ژمي پر مهال هم دا لړۍ کمه سوې یا بنده سوې نه ده. ایراني چارواکو مخکې ویلي و چې د روان مریض کال تر پایه به تر 2,000,000 ډیر بی اسناد افغانان له دغه هیواده وایستل سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي ځینې دغه کډوال د لومړي ځل لپاره افغانستان ته ځي او په دې نه پوهیږي چې خپل ژوند څنګه پیل کړي. په افغانستان کې د دې کمشنری مرستیال ویان فرامرز برزین ازادي راډیو ته ویلي دوی تر خپله وسه راستنو سویو، داخلي بې ځایه سویو او نورو بېوزلو افغانانو ته سرپناه او نورې ژمنې مرستې برابروي.
په افغانستان کې ژمی ډیر ساړه وي او په ځینو سیمو کې د هوا ټیټه درجه منفی شل او تر هغې ټیټې درجې ته رسیږي. UNHCR په ټول افغانستان کې پر بېوزلو کسانو دودیزې بخارۍ، اضافي نقد مرستې چمتو کوي او همدارنګه د ژمی د یخنۍ په وړاندې د مبارزې لپاره له دوی سره د اړینو توکو لکه کمپلو مرستې کوي. موږ دغه راز هغو کورنیو او کسانو ته چې د خپلو سرپناګانو د برابرولو او ځانونو تودولو وسنه لري یا کورونه جوړوو او یا یې ترمیموو.
په افغانستان کې لا هم ګڼ کسان چې له بېوزلۍ کړیږي په کنډوالو یا هم وروسته پاتو کورونو کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا تیره چهارشنبه ویلي د دوو اونیو په موده کې د هوا د سختو شرایطو په ګډون درنو واورو، بارانونو او طوفانونو د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان مړه کړي او 10 نور ژوبل کړي دي. تر دې مخکې د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په یو راپور کې ویلي وو د افغانستان په لږ تر لږه 13 ولایتونو کې له 3,25,000 څخه ډیر کسان د وروستۍ سړې هوا له کبله اغېزمن سوي دي. د طالبانو حکومت چې وخت ناوخت د بشري بحران او نورو طبیعي آفتونو راپورونه کم اهمیته شي، د افغانستان میاشتې ټولنې او نورو ادارو په مرسته اړو کسانو ته د مرستې رسونې خبرونه ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویاند وایي افغانستان په 2023 میلادي کال کې د اقتصادي بحران له کبله وځپل سو چې په میلیونونو کسان یې اغېزمن کړل. ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نړیوالو مرستندویو ادارو لخوا بشري مرستو تر ډیره د دغه اقتصادي بحران مخه ونیوله او په ژمي کې د مرستې رسونې چارې پراخې سوې.
په 2023 کال کې په افغانستان کې د اقتصادي بحران وروسته د مرستو له امله د بشري ناورین مخه ونیول شوه. د دغو پانګو اچونې له برکته موږ په افغانستان کې د خوړو د امنیت په عمومي وضعیت کې د پام وړ پرمختګ وینو. بیا هم راتلونکي په ټول هیواد کې د ډیرو کورنیو لپاره ډارونکي دی. اوس مهال د افغانستان یو پر درېمه برخه نفوس چې نږدې 15 میلیونه وګړي دي د ژوند لپاره بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د ژمي په اوږدو کې د خوړو نړیوال پروګرام خپل پروګرامونه پراخه کړل تر 3.6 میلیونه خلکو سره مرسته وکړي، مګر دا د هغو خلکو نیمایي څخه هم کم نفوس دی چې مرستو ته اړتیا لري.
مرستو ته د اړو کسانو شمیر بی ساره دی او په ځینې مواردو کې خلک شکایت لري چې د دوی په نامه راغلي ژمنی مرستې تر دوی نه رسیږي. د فرا ولایت د باکوا ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالخالق نورزی ازادي راډیو ته وویل
یو کم کم مسجد راځي هغه پر مسجدانو باندې چې بیا هلته خلکو چرڅوک هلته کلي کې ملک وي هغه خپلو خلکو ته دغه کوي چې ورکوي او ځینې غریب کورنۍ چې هغه اقتصادي مشکلات لري تر هغو پورې نه رسي. نو زموږ هیله دا ده د حکومت څخه چې زموږ ولسوالۍ ته پرته وجه وکړي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د هغو کورنیو چې ښځې سرپرستی کوي بې وزلي وروسته له هغې لا زیاته سوه چې طالبانو په دولتي او غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. له دوو کلونو زیات موده کېږي چې د ښځو پر دغه کار بندیز لګول سوی او له دې سره په لورو پرتو سیمو کې د مرستې رسونې چارې هم اغېزمنې سوي په ځانګړي ډول په ژمي کې. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی کال مخکې راپور ورکړی و چې د میرمنو پر کار د طالبانو دغه بندیز د افغانستان اقتصاد ته په کال کې شاوخوا یو میلیارد ډالر زیان اړوي. خو یوه نوې څېړنه چې په روانه جنوري میاشت کې خپره شوې ښیي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیز د دې هیواد اقتصاد ته په کلنی ډول 1.4 میلیارد ډالر زیان رسوي. دغه څېړنه د امریکا د متحده ایالاتونو د ارکانسن پوهنتون د پروفیسر هری انتونی پترینوس د نړیوال بانک د زده کړو برخې د کارپو راجا بنتاوید کتان او د امریکا د پوهنتون اقتصاد پو رفیع الدین نجیم په همکاري سوي چې په افغانستان کې د ښځو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په افغانستان کې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو زیات اغیز د عامو خلکو تر ډیره ښځو او نجونو پر ژوند پرېوتی دی. د کندهار یو اوسیدونکی چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته ویلي چې په یوه خیمه کې ژوند کوي او د ژمي سړو یې ژوند تریخ کړی دی.
وګوره دا زموږ کورونه دي، دغه زموږ زندگی ده. وګوره دا شپږ زما پلار په دا سپین نظر اخته دی خټو کې وروره تر ته. وګوره دا زموږ کورونه دي، زموږ خیمې دي تر ته. موږ سره نه حکومت کومه کوي نه بل دغه راسره کوي وروره. موږ وجو تجې ناست، زموږ ماشومان وجو تجې دي ته. په خدای که د ګولې ډوډۍ وس لرو یا سرپناه لرو وروره، ماجت مو ټوک ټوک دی په دغه کې. زموږ نارینه ولاړ دي، لمنځونه کوي او درسونه کوي. باران دی اوس ټوله خیمې راباندې څاڅي. دغه ځای نه پکښې کې و چې موږ یا پکښې کې کښېنو یا پکښې کې ولاړ سو. کښنیان مو دې ټوله ورځ مېمنه لڅې پښې لڅ غوږونه لدونې شې ولاکه لرو چې موږ یاد دیر په پښو کې.
څه کم درې نیم کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو بنسټونو مرستې کمې سوې او یوازې لږ شمېر نړیوال بنسټونه په دغه هیواد کې د مرستې رسونې چارې سنبالوي. هر کال د ژمي پر مهال د سړې هوا، طوفانونو، واورې، بارانونو او نورو طبیعي آفتونو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله هم اوړي. نه د څرګنده پر افغانستان واکمن طالبان چې واکمني یې د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه د پیژندل سوي پر نورو کومو محدودیتونو غور کوي چې تر ډیره نجونې او ښځې یې درنه بیه پرې کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن تېره میاشت د خپل ماموریت د ختمېدو پر مهال ویلي وو طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې د لګول سویو بندیزونو د لرې کولو هیڅ پلان نه لري. همدا اوس د افغانستان په زیاتو برخو کې هوا سړه ده، بیکاری او بیوزلی ده او د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي.
وروسته له هغې چې د امریکا سترې محکمې پرون په وروستیو شیبو کې د ویډیوګانو د شریکولو د مشهور اپ ټیک ټاک درخواست رد کړ، دغه اپلیکیشن د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یکشنبې له ورځې بندې شي. دغه چینایي شرکت غوښتل د هغې لایحې مخه ونیسي چې پر اساس یې ټیک ټاک باید خپله د امریکا د فعالیت برخه پر واشنګټن وپلوري، کنه په امریکا کې به بندې شي. قاضیانو د ټیک ټاک هغه استدلال چې ګواکې دغه لایحه په اساسي قانون کې د بیان د ازادۍ له لیدلوري سرغړونه کوي رد کړ. ټیک ټاک د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یو شمیر ګډونوال لري. د دوی د ګډونوالو شمیر 170 میلیونو ته رسیږي. سر له سبا یکشنبې د اپلیکیشنونو له اپ سټورونو ټیک ټاک لري کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې پر بله ورځې، یعنی د دوشنبې پر ورځ، د امریکا متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوړه وکړي. دا لا معلومه نه ده چې د ټرمپ د ولسمشۍ پر مهال د ټیک ټاک په وړاندې څه ډول اقدامات کیږي. د کانګرس غړي اندېښنه لري چې د چین حکومت شای له ټیک ټاک نه په استفاده د کارکونکو شخصي اطلاعات د سیاسي نفوذ لپاره وکاروي، خو ټیک ټاک شرکت دا تور رد کړی دی.